بکار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د وری درشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د اپریل د 10 نیټې سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي د مهمو خبرونو غټ ټکی
پرون یک شنبه د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې په نړیوال امنیت او د مهاجرینو په مسله خبرې وشوې روسیه وایي چې د سوریې د پوځ سره په ګډه د حلب د ښار د نیولو لپاره ستر عملیات پیلوي او د یوکراین صدر اعظم د استعفا پریکړه کړې
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر هند او فلیپین ته په سفر تللی دی پولیسو او عسکرو په کونړ کې د پسرلي په مشاعره کې خپل شعرونه واورول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پروس کال یې په زیات مقدار مخدره مواد نیولي دي او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ژمنه وکړه چې د پخوانی خارجه وزیر او د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن پر ضد د عدلیې د وزارت او اف بی آی په روانو تحقیقاتو کې مداخله نه کوي لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته د ساعت خبرونه در واورئ
السلام علیکم د مشرانو د جرګي غړو د ملي یووالي د حکومت د موافقه په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په پرونیو سرګندونو باندې انتقاد کړی دی د مشرانو د جرګي مشر فضل هادي مسلم یار پرون ویل چې د حکومت د سرنوشت په اړه د هغه په قول د شرم وړ دی ځینو سناترانو بیا ویلي دي چې د اوسني حکومت د سیاسي هوکړې لیک په اړه د جانکاري دریز د افغانستان د اساسي قانون خلاف کار دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جاپان په ښار هیروشیما کې په غونډه کې ګډون وکړو د غونډې په لومړۍ ورځ د نړیوال امنیتي ګواښونو په اړه خبرې وشوې نن دوشنبه به دغه غونډه ادامه ولري پرون یکشنبه په دغه غونډه کې په نړیوال امنیت برسیره د مهاجرینو په مسلې هم خبرې وشوې د جی 7 یا وو صنعتي هیوادونو غونډه د جاپان په هیروشیما کې ترسره کیږي هیروشیما هغه ښار دی چې د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې امریکا ورباندې اټومي بم استعمال کو جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو لومړی وزیر دی چې هیروشیما ته سفر کوي کری د هیروشیما یوې ورځپاڼې ته په مرکې کې وویل چې د نړیوال امنیت د خوندي کولو لپاره په یو ځای کار ته ضرورت دی جان کری د جاپان نه مخکې افغانستان او عراق ته سفر کړی دی د دغې اووه صنعتي هیوادونو په ډلې کې برطانیا کاناډا فرانسې جرمني ایټالیا او جاپان شامل دي د روسیې خبری رپورټونه وایي چې د سوریې پوځ او د روسیې جنگي الوتکې د سوریې په شمال کې د حلب د ښار د بیرته نیولو لپاره د لویو او عمده نظامی عملیاتو ته ځانونه چمتو کوي د امریکا غږ خبریال په دې باب موږ ته یو رپورټ را لېږلی چې خلاصې تاسو ته کیږي
د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس پرون د یک شنبه پر ورځ د سوریې د صدر اعظم ویل الحقیقي له قوله لیکلي چې د دغو اساسي نظامی عملیاتو مقصد دا دی چې دغه ښار بیرته آزاد کړي او هم د هغو ټولو غیر قانوني وسلوالو ډلو مخه بنده کړي چې د فبروري د میاشتې دوربن په خبرو کې برخه نه واخیستي د سوریې د صدر اعظم خاغلی الحقیقي له قوله دا هم ویل شوي چې د یاغیانو نه د حلب د ښار نیول به حکومتي قواوې د لویدیس په لوري د داعش د ډلې قوي مرکز د ریزور ته 300 کیلومتره نږدې کړي د حلب ښار یو وخت د سوریې اساسي او مهم تجارتي مرکز و مګر اوس دغه ښار د وسلوالو یاغیانو د بیلو بیلو ډلو ترمنځ تقسیم شوی دی له بلې خوا پرون د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د حلب د ښار د جنوبي سیمو په څو جبهو کې په جنګونو کې تقریبا 15 تنه وژل شوي دي
په پاکستان کې د پاناما د اسنادو د افشا کېدو نه وروسته د حکومت مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده چې له دندې نه استعفا وکړي. د پاناما د یوې قانوني کمپنۍ چې موساک فونسکي نومېږي شاوخوا 1,000,000 اسنادو د افشا شوي دي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هغه درې بچو کم تر کمه $2,000,000,000 د ملک نه د باندې په دغه وړو کمپنیو کې انتقال کړی دي. د پاناما د اسنادو د افشا کېدو وروسته په پاکستان کې په دې موضوع بحثونه شروع شوي دي چې د نواز شریف کورنۍ هم په دغه کې ککړه ده. نواز شریف په ځان باندې لګېدلي تورونه په سختۍ سره رد کړي دي او ویلي دي چې هغه او یا د هغه زامنو کوم ډول غیر قانوني کار نه دی کړی. هغه تېرونۍ د دغې دوسیې د څېړلو او تحقیقاتو دپاره یو قضایي کمیسن هم جوړ کړو. د یوکراین صدر اعظم آرسینی یاتسینوک د دندې نه د استعفا فیصله کړې. د یوکراین صدر اعظم آرسینی یاتسینوک پرون د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې هغه د دندې نه استعفا کوي چې په کیف کې د سیاسي بحران ختمولو او د نوي حکومت جوړولو ته لاره هواره شي. یاتسینوک پرون د دوشنبې په ورځ په ټلویزیون او د خپل ټویټر په اکاونټ ولیکل چې هغه هیله لري چې استعفا به د سه شنبې په ورځ پارلمان ته په رسمي توګه وړاندې کړي او دغه به یوکراین ته چانس برابر کړي چې نوي انتخابات وکړي او نوی اساسي قانون جوړ کړي او هیواد د ناټو او اروپایي اتحادیې او د غرب پوځي ائتلاف سره یو ځای شي. هغه وویل چې ځکه یې د دندې نه استعفا پرېکړه کړې ده چې په دغه هیواد کې حکومت سیاسي بحران په خپله پیدا کړی دی. کچره سیاست مداران د نوي صدر اعظم په ټاکلو موافق نه شو نو تمه کیږي چې په یوکراین کې نوي انتخابات وشي. په یمن کې نن د دوشنبې په سحر د ټولو خواو ترمنځ د اوربن موافقه شوې ده. دغه پریکړه په کویت کې د اپریل په 13 نیټه د حکومت او د مخالفو یاغیانو ترمنځ د خبرو شروع کېدو نه مخکې وشوه. د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ویلي دي چې هغوی د یمن د ولسمشر هادي په مشرۍ د اوربن د موافقې درناوی کوي خو کچری په هغوی برید شو نو ځواب به ووایي. د یادونې وړ ده چې له دې نه مخکې هم څو وارې د اوربند موافقې شوې خو ناکامه شوې دي او د دې باوجود چې د امریکا جمهوري ریاست په ګوندي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید برنی سانډرز پرله پسې توګه اته ایالتونو کې د خپل سیالي هیلري کلینټن نه انتخابات ګټلي دي خو بیا هم هیلري کلینټن تر برنی سانډرز نه د استادو په حساب مخکې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د مخوستن 9 بجې او 20 دقیقې دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارټر چې د شنبې په ورځ اسیا ته په سفر تللو د هند او د فلیپین د مشرانو سره د امنیت پورې تړلو موضوع غوښتنو په خبرې کوي. پام وکړئ د خبریال مایکل براون رپورټ ته.
کارټر د جمعې په ورځ په نیویارک کې د آسیا د امنیت په باره کې بیان کړې و چې ویل د جنوبي چین په جنجالي سمندرګي کې د چین د اقداماتو په علت هیوادونه د امریکا د متحده ایالاتو نه د مرستې غوښتنه کوي. د دفاع وزیر آش کارټر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
South China Sea, China's actions in particular are raising regional tensions. That's why countries across the Asia Pacific are voicing concern with militarization and especially over the last year with China's
د چین په جنوبي سمندرګي کې په خاصه توګه د چین اقدامات او سمایزه تاریخواله پیدا کوي. همدا علت چې په درسته آسیا بحر الکاهل کې هیوادونه په نظامی کېدو سره اندېښنې څرګندوي او په خاصه توګه تیر کال د چین د اقدامات سره پوره مقاومت څرګند کړ. دوی دغه اندېښنې په عمومي او خصوصي سمایزو او بین المللي غونډو کې څرګندوي. همدا علت چې له دغو هیوادونو ډېر یې د امریکا متحده ایالاتو سره نوي تماسونه نیولي دي چې د هغو مقرراتو او اصولو ملاتړ وکړي چې دغې سیمې ته د شیرازه کېدو اجازه ورکوي. د دفاع وزیر وویل که څه هم چې د امریکا متحده ایالات د چین سره موافق نه دي خو بیا هم واشنگتن ژمنه کړې ده چې د دوی سره د داسې لارو چارو له مخې کار کوي چې سیمه بې ثباته نکړي. د چین جمهور رئیس د روان کال په سر کې ویلی وو چې د چین په پراخه جنوبي سمندرګي کې د بیجینګ نظامی پراختیا ګاونډیانو ته ګواښ نه دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15
لومړی ځل لپاره د کونړ په مرکز اسدآباد کې د پسرلی په مشاعره کې چې پولیسو جوړه کړې وه په لسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. پولیسو او د امنیتي ځواکونو ځینې منصوبینو خپل شعرونه واورول. پام وکړئ، له اسدآباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی راپور تا.
د کونړ پولیسو په لومړي ځل د پسرلی په نوم دغه شاعرانه ماخامي کوربتوب کو چې لسګونه شاعران د شیر مینواله او چارواکي پکې راټولو. مشاعره تیر ماخام د کونړ په امنیه قومندانۍ کې را بلل شوې وه. امنیه قومندان سمنوال عبدالحبیب سید خیل د دغه مشاعري را بلل د ولسی خلکو او پولیسو ترمنځ د همغږۍ ټینګېدل په ګوته کړه او اعلان یې وکړ چې هر څوک په آزاد توګه د خپل زړه تڼاکې ماتولې شي. د پیل شاعر شیر زمان صادقو چې امنیتی سرتیری د دې خاوري ویاړونه ګڼل.
شاهین د سردرویم، لا د جګو غرونو بازم، سربازما سربازم، د جنگ پزت جنگیګو، د جنگ پزت جنگیګما، د سولې یو غازم، سربازما سربازم.
خو محمد ناصر ملنګزی بیا د وطن زلمی له غدو سفرونو او مسافر یو را ګرځول غختل.
هسي د خژوندون پتما وطن مپریدا، چې سالری تر کومه دمه وطن مپریدا. دی خړو خاور کې ژوند پټ او عزت ډک دی، دی خړو خاور کې ژوند پټ او عزت ډک دی. مزه د زړه سره لچما وطن مپریدا.
وارث سیرت هغه څوک چې د سید شاه سعود د زړه خبرې په خپل نغمه زار غږ د انګازو غېږ ته سپارلې. رمضان صائم پر حکومتی ادارو د لبزونو غنڈاری ورول.
دی خاوری دی ولسر چی چا کڑے خیانت دے، دی خاوری دی ولسر چی چا کڑے خیانت دے. دہا غٹول و خلق دی رنگو نسیم دی، او صائم اس بلائی دا د کړه څه تخنیک دی ښکاری یې د شعر ټول بیتونه سیمو ته.
په مشاعره کې یو شمېر امنیتي سرتیرو او دری ژبو شاعرانو د خپل زړونو تودې سړې واورولې. دا لومړی وارو چې په کونړ کې پولیسو د دغه سی وی مشاعرې تابعیا کړې وه. ټاکل شوی چې د کونړ زړه اسدآباد به په نږدې راتلونکي کې د کونړ سیند دودیزې مشاعرې کوربتوب هم کوي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
یار پزړ باندې غبار سړې څوایي، بچ درد جنا شهندارا سړې څوایي، او چې درد جنا شهندارا سړې څوایي.
شہندارا سڑے سے بوائی.
دغه خپل یو تاس ګورا چې یختا پڅ دی ته دغه خپل یو تاس ګورا چې یختا پڅ دی ته دغه خپل یو تاس ګورا چې یختا پڅ دی او دې پیدا د څل پارا سړې څو درو جنا شہندارا سڑے سوائے اچ درو جنا شہندارا سڑے سوائے
د امریکا غږ واشنگتن د مخوسن هبجه او اته څولخ دی قیدی د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت چارواکي وایي چې د وړم کال په مقایسه پروس کال د نشه یي موادو په کشفولو او ضبطولو او د قاچاقبرانو په نیولو کې د پام وړ پرمختګ کړو. د دغه وزارت د نشه یي موادو د مبارزې د دفتر مرستیال باز محمد احمدی امریکا غږ ته ویل چې پولیسو په 1394 هجری شمسی کال کې څه باندې 2900 قاچاقبران نیولي وو. نور تفصیل د کابل نه زمونږ د خبريال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی نن په کابل کې په 1994 کال کې د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دغه کال کې د نشه یي توکو 2906 قاچاقبران نیول شوي چې په کې له 400 پورته لوی قاچاقبران هم شامل دي. جنرال احمدی وویل په نیول شوو قاچاقبرانو کې حاجی وطن او د حاجی لال جان زوی حاجی آغا محمد په ګډون په تور لیست کې شامل لس تنه قاچاقبران هم نیول شوي دي. د ښاغلي احمدی پر وینا حاجی وطن تیرونی د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال نښتې وروسته ونیول شو.
یک قاچاقبر سطح بالای
هغه ویل دا کس په نړیواله کچه یو لوی قاچاقبر دی. د دې کلونو په موده کې زرګونه ټونه مواد یا د ټول هیواد په کچه او یا د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته قاچاق کړي دي. له لسو کلونو راهیسې زموږ د کشفي امنیتي او عملیاتي ارګانونو تر تعقیب لاندې وو چې اکثره یې د سیمې په هیوادونو کې ژوند کاوه. خو له نیکه مرغه موږ دا سړی چې د یو خطرناک قاچاقبر په توګه له سو کلونو راهیسې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د کشفي او عملیاتي برخو تر تعقیب لاندې هم وو ونیو. دغه راز جنرال احمدی وویل په روان کال کې د حاجی آغا محمد پونوم د نشئی توکو د یو بل لوی قاچاق کوونکی حاجی لال جان احساق زیزوی چې د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی په ننګرهار ولایت کې له زیاتو نشئی توکو سره لاس په لاس نیولی دی. حاجی لال جان احساق زی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا هم د نړۍ یو لسترو قاچاقبرانو په توګه یاد شوی و د 1991 کال په وروستیو کې په کندهار ولایت کې ونیول شو او د محکمو له پریکړې وروسته ورته د بند 15 کاله سزا ورکړل شوه. خو د افغانستان د پخواني ولسمشر په فرمان د کابل له زندان څخه کندهار ته ولېږدول شو او له 1.5 کال بند څخه وروسته بیرته خوشې شو. په همدې حال کې نشي توکو سره د مبارزې کارپوهان وای د دا ډول قاچاق برانو نیول به د نشي توکو د قاچاق کار او تولید په مخنیوي کې هغه محل ګټور ثابت شي چې نیول شو قاچاق برانو ته سخت سزا ورکړل شي او په اسانه بیرته خوشی نشي. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره په دې اړه امریکا غږ ته وویل
هغه قاچاق بران چې نیول شوی دی غټ غټ قاچاق بران دا خو یو ښه د ساور دی په شرط دی چې دا خلک باندې پاتې شي او خپل قید تیر کړي جزا وویني چې نور عبرت وونیسي. متاسفانه په افغانستان کې لوی قاچاقبر هیڅ کله په بندیخانه د دوه درې میاشتې بالا نه دي تیر کړي، پیسې ورکړي دي، قضایي تبدیل کړي دي، محکمې تبدیل کړي دي، ولایتونو ته د ولایتونو بیا تللی دي د خپل کار په پسې.
خو د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي خبري غونډې ته وویل لا هم حاجي لال جان د پولیسو تر تعقیب لاندې دی، خو پر وینا یې نوموړی دا مهال په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي نو ځکه تر اوسه نیول شوی نه دی. په همدې توګه جنرال احمدي وویل په تیر لمریز کال کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د قاچاقبرانو د نیولو او د نشي توکو د کشف او ضبط لپاره په ټول افغانستان کې 2919 لوی او کوچني عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د وړم کال په پرتله د نشي توکو د قاچاقبرانو په نیولو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی احمدي وویل په نیول شوو قاچاق کوونکو کې 21 پولیس، 14 د ملي اردو منصوبین، 2 ښځې او 6 بهرنیان هم شامل دي. جنرال احمدي وویل له نیول شوو کسانو څخه 311 ټنه بیلابیل ډوله نشي توکي کشف او ضبط شوي دي. د ښاغلي احمدي پر وینا د تیر کال په عملیاتو کې د نشي توکو د جوړولو 14 کارخانې هم له منځه وړل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس زمونږ د خبرونې په پای کې وروسته مطلب واورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باروک اوباما وای چې فدرالي حکومت به په هغو تحقیقاتو کې مداخله ونه کړي چې دا وخت د عدلي وزارت او د فدرالي تحقیقاتو اداره اف بی آی د پخوانی خارجه وزیر او د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په خلاف کوي. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال کین بریډمیر رپورټ ته چې د سلسله منشای تاسو دراورم. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باروک اوباما د دې خبرې تضمین ورکړی چې حکومت به د عدلی د وزارت او د اف بی آی په هغو تحقیقاتو کې مداخله ونه کړي چې مقصد یې دا معلومول دي چې پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن له خپل شخصي ایمیل نه د خارجه وزارت د رسمي پیغامونو د لیکلو او یا اخیستلو لپاره په څه ډول استفاده کړې وه. ګومان کېږي چې میرمن کلینټن د 2009 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ د امریکا د خارجه وزیر په توګه د دې په ځای چې په واشنگټن کې د امریکا د خارجه وزارت له رسمي ایمیل نه استفاده وکړي راسانې د خپل شخصي ایمیل له لارې خپلو مساعدینو ته په نیویارک کې له کور نه رسمي پیغامونه لیږل. اوباما د فاکس نیوز تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکې کې چې د یکشنبه په ورځ باندې خبره شوې ویل هیلری کلینټن د امریکا ملي امنیت ته څه نقصان نه دی رسولی، خو د اوباما په وینا د رسمي پیغامونو په تنظیمولو او ترسیل کې له بې غورۍ نه کار اخیستل شوی و او هغې پخپله هم په دې اعتراف کړی دی. میرمن کلینټن وایي چې هغې د خارجه وزیر په صفت له شخصي ایمیل نه استفاده کړې او دغه کار یوه غلطي وه، مګر هیڅ داسې کوم رسمي پیغام او یا سند یې چاته نه دی لیږلی او نه یې حاصل کړی چې په هغې باندې د سیری یا مخصوص کلمه ښکل شوي. د رسمي پلټنو په دوران کې ثابته شوه چې د میرمن کلینټن دغه خبره سمه نه وه. ګڼ شمېر سیری او مخصوص رسمي پیغامونه هغې خپلو مساعدینو ته لیږلي وو او یا ورته هغوی را لیږلي وو. له تیرو څو میاشتو نه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره تحقیقات کوي. اف بی آی غواړي معلومه کړي چې میرمن کلینټن خو د خارجه وزیر په توګه د شخصي ایمیل نه د استفادې کولو په دوران کې د امریکا ملي امنیت په خطر کې نه غورځولی. په داسې حال کې چې دغو پیغامونو د اصلیت د څرګندولو لپاره د اف بی آی تحقیقات روان دي او نتیجې تر اوسه پورې نه ده روښانه شوې، د هغې د جمهوري ریاست په انتخاباتي مبارزې باندې منفي اغیزه کړې ده او اوس په دې اړه تشویشونه موجود دي چې آیا د لومړي ځل لپاره به یو میرمن د امریکا د جمهوري رئیس په توګه باندې وټاکل شي او کنه. د انتخاباتي مبارزو په دوران کې پرې د جمهوري غوښتونکو محافظه کارو کاندیدانو څو ځلې لفظي حملې کړې دي او هغه په دې تورنه کړې چې د متحده ایالاتو ملي امنیت په خطر کې اچولې وو. ځینې ناقدین بیا وایي شاید چې په وروسته شیبه کې ښاغلی اوباما د خپل ډیموکرات ګوند د مخکښې کاندید د وقار د ژغورلو په خاطر د عدلیې د وزارت او اف بی آی په روانو تحقیقاتو کې مداخله وکړي. اوباما د جمهوري غوښتونکو اندېښنې رد کړې او د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل:
I guarantee that there is no political influence in any investigation conducted by the Justice Department or the FBI.
زه د دې تضمین ورکوم چې د عدلیې د وزارت او یا د FBI په تحقیقاتو باندې له هیڅ ډول سیاسي نفوذ نه استفاده نه ده شوې. نه یوازې دا چې په دې ځانګړي مورد کې، بلکې په ټولو تحقیقاتو کې تل همدغه حالي. که څه هم چې د ډیموکرات ګوند یو بل کاندید سناتور برنی سینډرز په مقدماتي انتخاباتو کې د نهو ایالتونو له جملې نه په اتو ایالتونو کې له میرمن کلینټن نه میدان وړی، خو نوموړی اوس هم د ډیلیګیټس یا استازو په اعتبار مخکې ده. برنی سینډرز کوشش کوي چې خلا کمه شي او د ډیموکرات ګوند د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سه شنبې په ورځ د اپریل په 19 په نیویارک کې مهمه مقابله کیدونکې ده. فرضاً که سینډرز یې ورنه وګټي، میرمن کلینټن به له یو غټ مشکل سره مخامخ شي. میرمن کلینټن چې په نیویارک کې ژوند کوي او دوه وارې له همدغه ایالت نه د سناتورې په توګه ټاکل شوې وه، په 2008 میلادي کال کې د اوباما په مقابل کې په همدغه ښار کې د جمهوري ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې ماتې خوړلې وه.
مهمو خبرونو سرټکی اوري. د وو سنتي هوادونو په غونډه کې په نړیوال امنیت او د مهاجرینو په مسله خبرې وشوي. د روسیې خبری رپورټونه وایي چې د سوریې پوز او د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال کې د حلب د ښار د بیرته نیولو لپاره د عمده نظامی عملیاتو تزارونه تیار کړي دي. په پاکستان کې د پاناما د اسنادو د افشا کېدونه وروسته د حکومت مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده چې له دندې نه د استعفا وکړي. د اوکراین صدر اعظم ارسلی یاتسینیوک د دندې نه د استعفا فیصله کړې ده. د اوکراین صدر اعظم پرون د یکشنبې په ورځ ویلي چې هغه د دندې نه استعفا کوي چې په کیف کې د سیاسي بحران ختمولو او د نوي حکومت جوړولو ته لاره هواره شي. په یمن کې د دوشنبې په سهار د ټولو خواوو ترمنځ د اوربند موافقه شوې ده. دغه پریکړه په کویت کې د اپریل په 13 نیټه د حکومت او د مخالف یاغیانو ترمنځ د خبرو شروع کېدونه مخکې وشوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د دې خبرونه په پای کې د افغانستان د سخرونو د موسم حال د سانتي ګراد په حساب نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 14 درجه ښکته شوې ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 8 درجه، په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 11 درجه، په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0، په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 8 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. په شرنه کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 14 درجه ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 2 درجه سانتي ګراد ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 8 درجه سانتي ګراد ده. په زرنج کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 22، په برک کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 14، او په میدان ښار کې نن تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 3 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، زمونږه دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو د خپرونو شروع کیږي. تاسو کولی شئ زموږ خپرونې په انټرنیټ کې واورئ. زموږ د انټرنیټ پته ده vuapashto.com. ورځ مو په خیر.